وخت په افغانستان کې لمس په خن روسته شپږ بجې شوې او له همدې سره زموږ مازیګرنې خبرې مجله پیل شوه. په راتلونکي نیم ساعت کې اورې چې افغان دولت وایي د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری بشپړې کړي او افغان ولسمشر د بهیر په کلکه څاري. په دې اړه د ولسمشر کرزي د وایان څرګندونې به وروسته په خپرونه کې وړاندې شي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د سنا الله اثره وکتل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې له پوځي ستراتیژۍ څخه دفاع وکړه او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویل لس څخه د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نور کاندیدان هم لري کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې اروپایي اتحادیې په مربوطو هیوادونو کې د تخنیکي اندېښنو له وجې د ایران مسافرونکي الوتکې بندي کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو هیئت افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور ریاست یوه اعلامیه وایي چې په کابل کې د امریکا سفیر کالن آیکنبری هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. اعلامیه زیاتوي سناتور جان مکین جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به هم واشنګټن له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن عراق ته د سفر په مهال په افغانستان کې د امریکا له پوځي ستراتیژۍ څخه دفاع وکړه او افغان مشران وهڅول چې د ده په وینا په لوبه کې داخل شي. د بلې خوا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان مکین په کابل کې د استوګنې په مهال په ستراتیژۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په ټاکنې انتقاد وکړ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل جمهور رئیس باراک اوباما سمه ستراتیژي غوره کړې او له مخې به یې مسؤلیتونه افغانانو ته حواله شي تر څو دوی په خپله د اداري فساد مخه ونیسي او خپل پولیس او اردو هم وروزي. په لویدیځ زون کې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او د هرات ولایت ښاروال له ټولو کاندیدانو څخه غوښتي چې خپل تصویرونه دي په داسې ځایونو کې نه بندوي چې د ښار ښکلا ته به زیان ورسیږي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په اعلامیه کې ویلي تر اوسه دیرشو تنو کاندیدانو د دوی له غوښتنې څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې له سرغړونکو کاندیدانو سره به قانوني چلچلند وشي. په عین حال کې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د ولسي جرګې کاندیدان باید د کمپاین پر مهال ژبنیو او قومي تعصباتو ته لمن ونه وهي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر نورو کاندیدانو نمونه هم ایستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون غړي ښاغلی احمد زیار رافت ازادي راډیو ته وویل د دې کاندیدانو نمونه ذکر له څخه لرې شوي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. د نورستان ولایت قومي مشرانو او دیني عالمانو ژمنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې به مرسته کوي او مخالفانو ته به په خپلو سیمو کې ځای نه ورکوي. د نورستان والی جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت قومي مشرانو او دیني عالمانو په غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې نامنې زیاتې شوي او ویل کېږي چې د ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې دا مهال مخالفان فعالیت کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه وایي د تخنیکي اندېښنو له وجې د مربوطو اوو ویشتو غړو هیوادونو په فضا کې د ایران مسافر وړونکي الوتکې بندې کړې دي. د اروپایي کمیسیون یوې ویاندې دا خبره رد کړه چې ګوندې د اروپایي اتحادیې د عمل په ایران باندې له لګول شوو بندیزونو سره تړاو لري. اروپایي کمیسیون وایي د اروپا د هوایي چلند د حفاظت موسسه وایي چې د الوتکو له تخنیکي معایناتو وروسته د اتحادیې غړي په ټولنیز ډول صلاح شول چې د ایران په ایربس 320 بوئنګ 727 او 727 ډول الوتکو موجود بندیزونه وغځوي. له بلې خوا ایران هغه راپورونه رد کړل چې وایي ځینو هیوادونو په تهران باندې د لګول شوو بندیزونو په اساس د ایران مسافر وړونکو الوتکو ته د تیلو ورکول بند کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست نن وویل ایرانۍ الوتکو ته په ټولې نړۍ کې تیل ورکول کیږي او دا چې وایي په دریو هیوادونو کې د ایران الوتکو ته د تیل ورکول بند شوي دا د اسلامي جمهوریت په ضد د پروپاګند یوه برخه ده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بن یمن نتنیاهو سره ګوري. تمه ده چې د دواړو مشرانو خبرې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په مخامخ خبرو وڅرخي. فلسطینیانو وروسته له هغې له اسرائیلو سره مخامخ خبرې پرېښودلې چې اسرائیلو په 2008 میلادي کال کې په غزې باندې پوځي حمله وکړه. له کومې ورځې راهیسې چې اسرائیلي ځواکونو د ترکیې په مرستې رسوونکي بیړۍ باندې وژونکي حمله کړې نړیوالو په اسرائیلو فشارونه زیات کړي چې د غزې تړانګې څلور کلنه محاصره دې سسته کړي. د مې په 18مه د ترکیه په وی بیړۍ باندې د اسرایلی ځواکونو په حمله کې نه هتنه ترکان وژل شوی ول او له هغه وخت راهیسې د دوړو هوادلو ترمنځ اړیکې زیانمن شوې دي. تمدا چې جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو به د ایران د لنجمن هستوی پروګرام په اړه خبرې وکړي. سمدا وړاندې د اسرائیل او امریکا ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی رامنځته شو چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د میزایلو جوړول پراخ کړل. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د یو خپلواک دولت د جوړېدو په صورت کې مرکز وي. د فرانسې پارلمان نن په هغه لایحه بحث کوي چې په عامو ځایونو کې د ښځو په پوره حجاب باندې بندیز لګوي. د پوره حجاب د بندولو ملاتړي وای د مخونو د پټولو حجاب د فرانسې له غیر مذهبي اصولو او جنسي مساوات څخه سرغړونه ده او په عین حال کې سخت امنیتي ګواښ هم ده. د لایحه مخالفان وای یوازې محدود شمیر ښځې پوره حجاب اغوندي بندیز غیر قانوني او په فردي ازادیو محدودیت ده. دا مهال د فرانسې په ښوونځیو کې د حجاب او نورو مذهبي سمبولونو اغوستل بند شوي دي. د فرانسې په ولسي جرګې کې به د حجاب په نوې لایحې باندې د جولای په 14مه رایه ورکړل شي. که د ولسي جرګې غړي تصویب کړي نو دا لایحه به د سپتمبر میاشت کې سنا ته وړاندې شي. په فرانسې کې شاوخوا 5 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او دا شمیر د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله تر ټولو ستر رقم دی. بلجیم هم غواړي په عامو ځایونو کې د مسلمانانو په حجاب باندې بندیز ولګوي. په زرونو کسانو نن د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله محمد حسین فضل الله د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړي د مړینې په مناسبت دولتي ارګانونه ښوونځي او پوهنتونونه تړلي ول. فضل الله د 50 کلونو په عمر د ورپېښې شوې ناروغۍ له وجې د یکشنبې په ورځ مړ شو. نوموړی د اسرائیلو ضد حزب الله شیعه ډلې مذهبي مشر و. دا ګوند په 1982 کال کې جوړ شوی دی. آیت الله محمد حسین فضل الله چې په سیمه کې د امریکا او اسرائیلو د پالیسیو سخت مخالف و د متحده ایالاتو د تروریزم په تور لست کې هم شامل و. په دې وروستیو کې نوموړي آیت الله ځان له حزب الله ډلې څخه یو څه لرې کړ او په ټولنه کې د ښځو د ونډې په شمولي د ټولنیزو پالیسیو ملاتړ کاوه. فضل الله په 1915 میلادي کال کې د عراق په نجف کې زیږېدلی و او نه یوازې په لبنان کې بلکې په سیمه کې د سترو شیعه مذهبي مشرانو په ډله کې و. نوموړی د 1915 کال د بیروت د بمبارۍ په شمول چې شخصا دی پکې په نښه شوی و له زیات شمېر حملو څخه بد شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه له مجاهد جواد نه واورو.
د افغانستان د صادراتو د ادارې چارواکي وایي چې د هیواد د صادراتو د پراختیا په وړاندې یو شمېر ځانګړي خنډونه وجود لري. د افغانستان د صادراتو د ادارې مشر احمد جاوید د کابل چاپانیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دغو خنډونو کې د ترانسپورتي او ترانزیټي ستونزو موجودیت او د سوداګریزو مراحلو په ګړندۍ توګه نه ترسره کېدل شامل دي. د وړاندې وویل چې دا مهال یوازینۍ پرانستې ترانزیټي لاره د افغانستان د صادراتو په وړاندې له پاکستان سره ده، خو د پاکستان لخوا کله کله د افغانستان په صادراتو باندې دومره زیاته مالیه وځه کیږي چې بیا هلته په مارکیټونو کې د خرڅولو امکانات کم وي. ښاغلی جاوید هم وویل چې دا مهال د افغانستان ځینې صادراتي مالونه د تیرو 2 میاشتو راهیسې د ازبکستان سره په بندر کې درول شوي دي چې افغان سوداګرو ته پرې زیات تاوان وخته دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مالي وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان دولت عواید 18.6 میلیارده افغانۍ ته رسیدلي چې د تیر کال د ټولو عایداتو 28% جوړوي. د مالي وزارت ویاند عزیز شمس د پژواک خبري اژانس ویلي دي چې د دغو عوایدو د زیاتوالي دلیل د اداري فساد په وړاندې مبارزه او په ګمرکي سیستم کې ځینې وروستي اصلاحات دي. د وړاندې وویل چې تیر کال د افغانستان ټول عواید 3.5 میلیارده افغانۍ ته رسیدل. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ټیم په هالند کې د لومړي ډیویژن په لوبو کې د کینیا ټیم مات کړ. د افغانستان د ټیم لپاره 240 منډې هدف ټاکل شوی و چې په وروستیو شیبو کې یې ترسره کړې. سمیع الله شینواري په پرونۍ لوبه کې له ټولو ډېرې یعنی 280 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم د راتلونکي جمعې په ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. افغانستان په دغو مسابقو کې تر اوسه کینیا او کاناډا ته ماتې ورکړې، خو آیرلند ته یې لوبه بایللې ده. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې چې د دغه ولایت او ځینو ولسوالیو د 14 ټیمونو ترمنځ د کرکټ کومې مسابقې د جمعې په ورځ پیل شوې وې، اوس ښه په درس کې پر مخ روان دي. د پکتیا ولایت د کرکټ په امریت کې د خبرونو مسؤل حنیف افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 14 اورونو دغه مسابقې د دې لپاره پیل کړي چې په دغه ولایت کې د کرکټ لوبې ته ځوانان وهڅول شي.
وخت د مازیګر 6:09 دی. د ازادي راډیو ده په دې خبري مجله کې چې زه حمید مومند د سید قادر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او رې چې افغان دولت د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د بشپړې تیاری خبره کوي. په دې اړه د ولسمشر کرزي د وین وحید عمر څرګندونې به واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د یو شمېر کاندیدانو نومونه له وروستي لیست څخه وباسي. د دغه کمیسیون وین وایي
ځینې نوماندانو چې په دې تورانې چې غیر قانوني مسلح ګروپونه وابستګي لري له مېز حذف کیږي.
پاکستان په دیر کې د وسلوالو په خلاف نوي پوځي عملیات پیل کړي او که وخت و نو ځینې نور مطالب به هم درواورو. اوس راځو د روان خبرون خبری مجلې لومړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي چې د کابل کانفرنس لپاره تیاری په بشپړ توګه نیول شوی دی. په پام کې ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. د ولسمشر وین وحید عمر د سه شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د ټولو سکتورونو کارونه په دقیقه توګه پکې څېړل کېږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګښت په څرنګوالي کې بدلون د دغه کانفرنس له عمده اهدافو څخه دی. خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان دولت به د کابل په نړیوال کانفرنس کې د وړاندو شوو طرحو د عملي کولو وس ونه لري. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پام کې دا کابل ته راتلونکو دوو اونیو پورې د یوه نړیوال کانفرنس کوربه وي، افغان حکومت د دغه کانفرنس لپاره د بشپړو تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل کانفرنس د تیاریو بهیر په خپله د ولسمشر لخوا څارل کېږي. د ښاغلي عمر په وینا راتلونکې اونۍ به د هر سکتور مسؤلین د دې کانفرنس لپاره خپلې طرحې او تیاری له رسنیو سره شریکې کړي. د وحید عمر په وینا د ولسمشر کرزي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې د هر سکتور له کار څخه په بیله توګه څارنه کوي. دی وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه کمیټه د کابل کانفرنس د جوړېدو لپاره د تیاریو د کمیټې په نامه جوړه شوې چې مشرۍ یې د ولسمشر کرزي لخوا کېږي او د کابل کانفرنس لپاره تیاری مو له پخوانیو پیښو څخه غوره دي. د وزیرانو د شورا د وروستۍ مصوبې پر بنسټ د کابل په کانفرنس کې به د غوره حکومتدارۍ، د امنیت ټینګښت، په هېواد کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په بهیر کې بدلون، د زیرمو پیاوړتیا او بېلابېل نور مسایل وڅېړل شي. کابل کانفرنس ته د افغان حکومت یوه طرحه داده چې افغان ځواکونه دې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کلیدي سیمو امنیت پر غاړه واخلي او په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ټول هېواد امنیتي چارو ته اوږه ورکوي. خو یو شمېر افغان کارپوهان په امنیتي نظام کې اوسنیو نیمګړتیاو ته په اشارې سره وایي چې په لنډه موده کې افغان سرتېرو ته د امنیت د سپارلو لړۍ ناممکنه ده. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان په دې اړه وایي
اردو تر اوسه پورې خپل سنفونه نه دي تکمیل کړي. موږ د اتو سنفونو نه بېخي محروم یاستو چې هغه په پولیټیکي له لحاظه افغانستان ته ډېر سخت ضرورت لري. قوات هوایي مو نه لرو، قوات زیري د ټانګونو نه لرو، توپچي نه لرو، سرحدي نه لرو. د دېو تکمیل کېدل د پرسونل له لحاظه اول دغه ایام چې ډېر ټاکلې ده دا ډېر لنډ وخت ده، او دویم یې د لارې د تجهیزاتو چې تکمیل شي او اکمالات دي اوسي. دا تر اوسه پورې نه په برنامه د امریکا کې شته، نه په ستراتیژي د جرابې وبانه کې شته. امیدوار یم چې د افغانستان چارواکي دې ته ډېر په دقت سره وګوري او دا د امضا او یا د کوم پروتوکول کې کېږي سره ډېر په دقیق توګه وګوري چې دوی نشي کولای او دې به غټ مشکل سره مخامخ وي.
تمه کېږي چې کابل کانفرنس د روانې سرطان میاشتې په 19مه نېټه د لسګونو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړ شي. افغان حکومت وایي چې په پام کې ده لشپېتو څخه د ډېرو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي. اکثره عام خلک هم دغه کانفرنس ته په دې تمه دي چې په دې حساس پړاو کې به د افغانستان د بیرغونې او امنیت لپاره مؤثرې پریکړې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د څو کسو نومونه توګلې دي. د دوی په وینا دغو کسانو له وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه کمیسیون د غړي او وین ښاغلي احمد زیارفت سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو د کمیسیون ویان او غړی ښاغلی احمد ضیا رفعت داسې ویل کېږي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینې کسانو نومونه به وتوګل شي. که دا راته ووایي چې لامل یې څه دی چې د دغو کسانو نومونه توګل کېږي له دغه لیست څخه؟
دا
افغانستان د شکایتو کمیسیون فردا یو خبری ناسته که ځینې نوماندان چې په دې تورن دي چې په غیر قانونی مسلح ګروپونه وابستګي لري لمس حبس کېږي.
که دا راته ووایي چې دغه کاندیدان د څو تنو په حدودو کې دي او له کابل نه دي او که له ولایتونو نه د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو کمیسیون به تر کومې نیټې پورې د خلکو شکایتونو ته غوږ نیسي او د دغو کسانو نومونه چې د هغوی په اړه شکایتونه کېږي د وروستي لس څخه توګل کېږي؟
افغانستان د شکایتونو کمیسیون هغه نماندانو چې ځینې تخلفونه مرتکب کېږي که لازم وینی لمس حس کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او وایان احمد ضیا رفت چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ویستلو خبره کوله. البته دا اقدام وروسته له هغه شوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په اړه د دغه کمیسیون په کړو شک څرګند کړی و. اوس هم هلمند ته ورځو. د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونه یوازې خپلې پوستې ساتي، د دوی امنیت نه ساتي. طالبان په رڼا ورځ ماینونه ږدي او په لارو کې تلاشي کوي. امنیتي مسؤلان څه وایي؟ له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکي په خپله سیمه کې د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي. وایي چې له ډېرو جنګونو او امنیتي پیښو له امله یې ژوند تریخ شوی دی. دغه اوسېدونکي وایي په مرجې کې امنیتي ځواکونه یوازې خپلې امنیتي پوستې ساتي، د ولسي وګړو د ساتنې او د وسلوالو طالبانو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه کوي. دوی وایي چې په مرجې کې د ډول ډول امنیتي پیښو له امله ځایي اوسېدونکو ته د ښه ژوند کولو زمینه نه ده چمتو شوې. دغه اوسېدونکي وایي چې له یوه پلوه طالبان د خلکو له کورونو څخه پر نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي او له بل پلوه نړیوال هم پرته لري چې د ولسي وګړو ژوند په نظر کې ونیسي. کورونه په هوانونو ولي او په لوی لاس د امنیتي ستونزو ډېروالي ته لار هواروي. د مرجې ولسوال حاجي محمد ظاهر خان د ځایي اوسېدونکو خبره نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال په مرجې کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی. نوموړی وایي چې په مرجې کې اوس هم څه امنیتي ستونزې شته، خو د حل کولو په موخه لاس په کار سوی دي.
زموږ سموالی چې په مرجې کې ټول شیان سم دي. سته بعضی مشکلات موږ لرو، تر اوسه د دښمن هلته اثرات سته، د دښمن هلته ډېر زیرمې وې، د دښمن هلته ډېر تسلط و.
د ولسوال په وینا چې په مرجې کې د لسګونو کسانو لپاره د کار په بدل کې پیسې ورکول کېږي، سړکانو پروژې بندور سوي دي او ځایي خلکو خپل ځوانان د پولیسو لوکو ته لېږدولي دي. مګر په مرجې کې حالت نه یوازې د ورځې په تېرېدو نه سمېږي، بلکې خلک شکایت کوي چې د ناامنیو او ورځنیو جنګونو له امله اړ دي چې مرجع پرېږدي او نورو سیمو ته سرونه پناه کړي. د یادونې وړ ده چې په مرجې کې نږدې 15 میاشتې وړاندې د زرګونو کورنیو او بهرنیو سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیات ترسره شول، خو اوس هم ځایي اوسېدونکي د امنیت نشوالي نه سره ټکوي. دوی په دې برخه کې د مرکزي دولت تر څنګ د نړیوالو ځواکونو او سیاسي مشرانو نه د مرجې د ستونزې د هوارې غوښتنه کوي.
د مارچ د اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د امنیت له نشوالي سر ټکوه، خو اوس د افغان سوداګرو شکایت اورو چې د امکاناتو له نشوالي شکایت کوي. د حرکت په نوم یوه موسسه چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې لپاره کار کوي وایي چې لا هم په دې هیواد کې د سوداګرو په وړاندې ډېرې ستونزې پر ځای پاتې دي. د دغه ادارې مشر سید سلیمان فاطمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان سوداګرو د امنیت، برېښنا، د سوداګرۍ ملکیت د نشوالي او د مغلقو قوانینو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا د سوداګرو د ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حل د زکی غیاسی په راپور کې
په داسې حال کې چې افغان دولت په هیواد کې د سوداګرو د ستونزو د هوارولو لپاره د خپلو اقداماتو خبرې کوي، خو د حرکت په نوم د یوې موسسې چارواکي وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتې ستونزې نه یوازې هوارې شوې نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې لا زیاتې شوې. د حرکت د موسسې مشر سلیمان فاطمی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، له افغان دولت نه وغوښتل چې دغه ستونزې د ژر تر ژره هوارې کړي. د ښاغلي فاطمی پر وینا، په 2008 میلادي کال کې د نړیوال بانک په مرسته شوې سروې ښیي چې افغان سوداګر د امنیت او د برېښنا د نشتوالي او د سوداګرۍ پیچلي قوانین هغه اساسي ستونزې بولي چې په هیواد کې د پانګونې مخه نیولې. ښاغلي فاطمی له افغان دولت څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ د برخې قوانین تعدیل او ساده کړي.
چرا قوانین افغانستان فعلا مغلق؟ چرا قوانین افغانستان در انګلیسي نشته میشه د دری ترجمه؟
ولې د افغانستان قوانین اوس هم پیچلي دي؟ ولې د قوانین په انګلیسي لیکل کیږي او په دری ژباړل کیږي؟ یو څه وای او بل هم بل څه، ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته؟ یو قانون وای په یو ځای کې د سبسې او بل قانون وای په بل ځای کې. کله چې سوداګر غواړي یو شرکت پرانیزي، هغه مجبور دی چې په لسو ځایونو کې خپل شرکت ثبت او راجستر کړي. ولې په یو ځای کې هغه نه راجستر کیږي؟ او موږ په یو داسې سیمه کې اوسېږو چې په کې هند، پاکستان، چین او نور د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په سیالۍ کې دي.
د حرکت موسسې چې په 2008 میلادي کال کې فعالیت شروع کړی دی، تر 2015 کال پورې به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ د زمینې د برابرولو په برخه کې فعالیت وکړي. بل پلو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي مني چې د سوداګرۍ موجود قوانین ستونزې لري. د دغه وزارت ویان احمد فرهاد افغانزوی ازادي رادیو ته وویل د سوداګرۍ او صنایعو نوی وزیر په پلان کې لري چې دغه قوانینو د اصلاح لپاره په نږدې راتلونکي کې اقدامات وکړي.
څرنګه چې په پارلمان کې خپل وینا کې وویل چې موږ غواړو چې بعضنی وکړو، پرې بعضې قوانین وکړو، خو بیا هم غواړو چې دلته بعضبیني شي او موږ داسې قوانین ولرو چې هغه کې تسهیل تاجرانو ته یا تجارت ته برابر شي. انشاءالله موږ او تاسو دې شاهد به یو چې دا قوانین بعضبیني شي.
افغان سوداګر ته شکایت کوي چې امنیتي ستونزې او د سوداګرۍ په برخه کې مغلق قوانین دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپله سوداګري وغوړوي. دوی په وار وار د خپل ستونزو د هوارولو لپاره له امنیتي ارګانونو سربیره له ولسي جرګې څخه د قوانینو په برخه کې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د پاکستان په خوته کتنه کو. د پاکستان د اپوزیشن ډلې مشر په افغانستان کې د پاکستان مداخله بې ګټه بللې ده او دای منلې ده چې د خپل صدارت پر مهال د طالبانو د رژیم ملاتړله. نواز شریف په داسې وخت کې د خبرې کړې ده چې رپورټونه خپاره شوي چې پاکستان هڅه کوي د کابل، امریکا او طالبانو ترمنځ روغه جوړه وشي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر سرګندونې احمد شیبر په رپورټ کې راخستې دي.
د پاکستان د اپوزیشن ګوند مشر نواز شریف وایي هیواد باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. نواز شریف دا ومنله چې په نویمه لسیزه کې چې د صدر اعظم د افغانستان لپاره د طالبانو تګلاره پر مخ وړه او دا ناکامه پالیسي وه. نواز شریف د سیشن بی پورس په داسې وخت کې دا څرګندونې وکړې چې په وروستیو کې د ده پر ګوند تور پورې شوی دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. تیره اونۍ هم د اسلام آباد چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي. دا وړاندیز حاکم پیپلز ګوند ومانه او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې په ملي کچه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه وکړه. نواز شریف چې د مسلم لیگ نون ډلې مشي کوي د پاکستان دنیا تلویزیون ته په مرکې کې وویل پاکستان باید نور دا فکر ونه کړي چې په افغانستان کې د خپل اغېز په اړه فکر کوي. شریف زیاته کړه پخوا مو دا ډول تګلاره له ناکامۍ سره مخامخ شوې وه. موږ د یوې پېړۍ اوږدې اړیکې لرو او یوازې هغه وخت دغه اړیکې ښه ساتلی شو چې د منتخبو حکومتونو ملاتړ وکړو. نواز شریف په نویمه لسیزه کې د خپل صدارت پر مهال نه یوازې دا چې په کابل کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه، په پاکستان کې دننه یې هم د اسلامي قانون پلوي کوله. اسوشیټیډ پریس اژانس څرګندوي چې د نواز شریف د دغې تګلارې له امله په خپل هیواد کې محبوبیت لږ سو. په 1999 میلادي کال د جنرال پرویز مشرف له لوري کودتا د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او نواز شریف یې تورن کړ چې د لوی درسیز د الوتکې د راغورځولو هڅه یې کوله. دا اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا اوس نواز شریف د اپوزیسیون محتاطانه مشي کوي. داسې تګلاره یې خپله کړې ده چې نه طالبان خپه شي، نه د اسلام آباد چارواکي او نه هم امریکایان.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
بلورته د پاکستان پوز په دیر کې د مخالفو وسلوالو په خلاف پوزي عملیات پیل کړی دي. پوزي مسولانو تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د دیر وشتو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او وایي چې جګړه لا روانه ده. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د جګړې تازه حال راکوي.
د کوزدیر په مرکز تیمرګره کې پوځي چارواکو ویلي چې د دولت د مخالف وسلوالو پر خلاف عملیات پیل کړي. د پوځي مسولینو په وینا په دغه عملیاتو کې چې د سه شنبه په شپه ناوخته مهال د دغه ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي، تر دې مهاله پکې درویشت تنه مخالف وسلوال جنګیالي وژل شوي او د هغوی سپکې او درنې وسلې د دولت لاسته ورغلي. په سیمه کې د پوځ قومندان ډګروال ندیم په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل،
میدان تیمرګره کې جو کل سوسایډ بلاسټ ہوا تھا اس کے بعد اس علاقے
په تیمرګره کې د پوز پر مرکز د تیرې ورځې لزانمرګي بری دروست مول وسلوالو څخه د دغې سیمې د تصفیه کولو لپاره د هغوی پر خلاف عملیات پیل کړي چې تر دې مهاله پکې درویشت تنه وژل شوي. همداشان د هغوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي. د ځینو نورو سیمو په شان دلته وسلوال ډېر زور نه لري، خو دا چې دغه ډول عملیات ترسره کیږي نو خامخا څه نا څه پلویان او ملاتړ یې شته چې دا عملیات د دوی ټولو پر خلاف پیل شوي.
جو رنگ ہے جو ان کے فسیلیٹیٹرز ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا جائے گا.
لدی وړاندې د دوشنبه په ورځ په کوز دیر کې د پوز پر یو مرکز لومړی وسلواله بیا ځانمرګې برید شوی و چې یو تن پوځي پکې وژل شوی او دیارلس نور ټپیان ول. باجوړ ته چیرمه پرته دیر ولسوالي یو له هغو سیمو څخه ده چې پخوا هم پکې د وسلوالو پر خلاف یو لړ پوځي عملیات ترسره شوي. په وزیرستان، سوات، باجوړ او رګزو او ځینو نورو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو په شان د دې عملیاتو لپاره هم کره موده نه ده ټاکل شوې. د پوځي مسؤلینو په وینا تر هغې چې سیمه یې له وسلوالو نوې پاکه کړي د عملیاتو دغه نوې لړۍ به روانه وي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په دیر کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان څخه غواړي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات پیل کړي. په پیښور کې د امریکا جنرال کونسل میرمن کیندس پوتنم نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د وسلوالو په خلاف د پاکستان روسي پرمختګونه ستایي.
And have made terrific progress in Bajor, in Momand, in South Waziristan, in Khyber, in many areas across the
country. دوی چې پاکستان په باجوړ، مومند ایجنسی، جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی کې عالی پرمختګ کړي. موږ په دې باور یو چې د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو په اړه د پریکړې کولو بشپړ واک لري، خو زموږ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو غوښتونکي یو او دا ځکه چې د حقانی شبکه زموږ ځواکونه په نښه کوي. خو میرمن پوتنم دا هم وویل چې هیواد له پاکستان سره د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکار دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس یو ځل بیا د افغانستان مسایلو ته مخه کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ملګرو ملتونو له پراختیايي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په دغه وزارت کې د اداري فساد پر ضد یوه نوې اداره جوړه شي. په دې اړه نور حل معصوم میوند راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مرسته په ټول هیواد کې د پوهنې په برخه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو ځانګړی میکانیزم پیل کړي. د پوهنې وزارت د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی سره په دې برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په پوهنې وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د څارنیو ارزونې یو 15 کسیزه اداره جوړیږي. د تړون د لاسلیک پر مهال د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې د دې ادارې ځانګړي کار شکایتونه اوریدل دي او دا به د اداري فساد په وړاندې مبارزه سیستماتیک کړي.
موږ نن د اداره شروع کړي او د خپل مبارزه مونږ یو سیستماتیک شکل تر اوسه د دې مشخصه غوځي په بم دغوي چې شکایت واروي او د شکایتو د اوریدو میکانیزم جوړ کړي او د شکایتو باندې د عمل کولو میکانیزم جوړ کړي. باور لرم چې دا یو نیک آغاز دی او اما کوی چې د مبارزې لپاره به دا کافي وي، کافي به نه وي اما نیک آغاز دی. زه ستایم.
د پوهنې وزیر ویل د نورو وزارتونو په پرتله په دغه وزارت کې اداري فساد لږ دی. دا ځکه چې په سلو کې نوي کارکوونکي ښوونکي دي چې اداري فساد ته لاسرسی نه لري. هغه تمه وښووله چې د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره به د اداري فساد لا مخنیوی وسي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره چې دغه 50 کسیزه ادارې په پرمخ بیولو کې له 15 میلیونه افغانۍ نه ډېره مرسته کوي وایي چې په ټولو دولتي ادارو کې به د اداري فساد د مخنیوي لپاره دغه ډول میکانیزمونه جوړ کړي او دا کار به درې کاله وخت نیسي او 22 میلیونه امریکایي ډالر لګښت به ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملګر ملتونو د پراختیا ادارې رئیس منوج بسنات وویل د یو دا پروګرام اوس مهال د درو کالو لپاره دی او تمه لرو چې له درو کالو هم ډیر دوام وکړي. د دې پروژې ټول لګښت 22 میلیون امریکایي ډالر دی چې د ملګر ملتونو پراختیا اداره او نور ډونران یې ورکوي.
له دې سره د روان خبري مجله وخت پای ته رسیږي. بل خبري مجله ملحه احراری وړاندې کوي.
تشکر قائم مومند و سلام به